سلام درنو او قدرمن اوریدونکو، یوی بل خبرونه ته خراغلست. په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړوند خبرونه او راپورونه خبريږي. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې د دې ساعت خبرونو ته. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لومړی غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندی رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلی ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په دورو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 دورو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لری کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې سکل په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پختونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درکه دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د مریشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسته او همداراز راغلي دي چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقرهي پلان خبرې کوي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګر. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیا نن 4,011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیا په 2024 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم یو ډله فعالان په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په ملاتړ راټول شوې دي. نن په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل کلیزه ده. په یو راپور کې به دا ارزونه واوري چې دا یو تور ورځ وه که د هیواد د پرمختګ پیلامه. په داسې حال کې چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې ده، په یو راپور کې پر ملي لوبډله انتقادونو ته کتنه کوو.
که موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته پخوانی حالت ته لاړه شي، نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون موږ راوستی دی، دوی ته وخت ورکول پکار دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لمړی عمومي غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو او په تیره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
بله تکل صاحب، مننه. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې فعالانو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې لومړۍ عمومي غونډه پیل کړه. د دې غونډې یوې تنظیمونکې د رواداري په نوم د بشري حقونو د ټولنې مشري او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دې محکمې نهایي سند به اجرایي بڼه نه لري، خو هغه په نړۍ کې په تېره اسلامي هیوادونو کې خلکو ته د طالبانو په اړه یو ذهنیت ورکولی شي چې دوی په افغانستان کې څه ترسره کوي. نوموړي د دې محکمې د وروستي سند پر نورو مهمو اړخونو هم رڼا واچوله.
مون نهایی فیصله د یو مهم سند په توګه د سو هدفونو لپاره په کار اچولی شو. یو، د مختلفو جزایي بهیرونو لپاره، یعنی د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي له هغې کار واخلي. د عدالت نړیواله محکمه ترې کار اخیستلی شي که د افغانستان قضیه هلته مطرح شي. دا داسې یوه محکمه ده چې په ترکیب کې د جنوبي افریقا یوه مسلمان ښځینه قاضی چې د ریاست چارې مختبری شامل ده، او هغه کولی شي د خلکو لپاره یو جلا اخلاقي اعتبار ولري. کسی هم دا محکمه اجرایی صلاحیت نلري، خو کېدای شي فیصله پر عام ذهنیت ډیر اغیز ولري. په تیره بیا مونږ ایله من یو کې وکولی شو پیغام خپلو مخاطبانو ته په اسلامي وادونو کې ورسوو.
د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر ونډې د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د یوې ډلې د فعالانو دا غونډه د بشري حقونو د فعالینو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کوي. د غونډې شواهد به بیا له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته سپارل کیږي. د ولسی محکمې چې د جنګي جرمونو سیستماتیک ځپنې او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر قضیې څیړي، له مخکې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50 غونډې جوړې کړې دي. د بشري حقونو دغه فعالان وروسته له هغې په مادرید کې جرګه کیږي چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو او له نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو پیښې څیړل کیږي. د دغو څیړنو لپاره به یو نړیوال خپلواک میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې مستند کوي. د بشري حقوقو مدافعان او نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو پر لور یو مهم ګام بللی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ورستي اقدام په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې د دوی په ټکو بې بنسټه دي او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه راګرځولي او دغه راز ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې کړي دي او پر ښځو یې په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار پر کار محدودیتونه لګولي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یو شمیر افغان فعالانو چې د ښځو د حقونو فعالان دي ډېری د دوی د غونډې په اړه مو راپور اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. نن د اکتوبر 8مه د طالبانو د لومړی واکمنې د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلرویشتمه کلیزه ده. امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ پر افغانستان هوایي حمله وکړې او د طالبانو مشران یې له هیواده وتلو ته اړ کړل. ځینې افغانان، پخواني سیاستوال او د چارو پوهان دا برید د افغانستان نوي نسل ته د پرمختګونو د لارې برابرول بولي، خو ځینې نور او طالبان بیا دا ورځ د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ ګڼي.
څو وخت د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نه و. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا څلور دېرش کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هیره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک ویره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربېره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8مه نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې
افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په ترڅ کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه، بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ. په ډیپلوماسي کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورت یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکایي قواوو اشتباهات وکړ، تیروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو لرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې تور ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړي دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه و، د افغانانو واکمني نه و. دلته چې ومرده د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه، حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوال نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پو شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو نو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزوي کارپوهان د ترامپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولی او وایي چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلی دلسی چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. دا یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي لتیر مخام رئیس د مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر اپلیکیشنونه کار نه کوي. فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ هغه اپلیکیشنونه دي چې د دوی په وینا اوسمهال د دوی لاسرسي ورته سخت شوې ده. دوی دا هم ادعا کوي چې د سیم کارتونو انټرنیټ ډیر کمزوري شوی او 4G یا 4G باندې کار نه کوي. کله هم د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو کورنیو رسنیو د خپل سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو رسرسي محدود کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینه کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماخام رئیس د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسي سخت شوه. دوی وايي انستګرام او سنیپ چټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکو نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګر هیڅ د سوشل میډیا ځینی اپلیکیشنونه به خکار نه کی او ځینی چې د کمزورې کار کوي اڅم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې پین ورته هغه کې نستاله به به فعال ورته چې ته وی پین نه نو ساده پوسټ چې څوک کې ټکس ښکاری خو نه انځور ښکاری نو په کې ویډیو اپلیکیشن
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی ان اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسي نه لري. د چنی غختل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د افغان بي سي ام په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې 4G باندې هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي د سیم والا 2G دی، هغه باندې صرف دومره کېږي چې یو ټکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پہ عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپ چیټ کار کوي او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دی اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته را لېږلي چې دا سنځه خي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نور اوسیدونکو هم د واتس اپ لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو سنځو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو یې اغیز کړي. د لغمان یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
په ټولو باندې به د دې اغیز زخت زیات وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې. ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کیږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نشو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان لومې تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړیو چې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادرات او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر لومې راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار لمخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز د طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو رزنیو لوبو لمړی لوبه نن پیل شوه. افغانستان مخکې د شل اووریزو لوبو د سریز درې وړه لوبې بنگلاديش ته بایللې چې مینوالو یې پکې په ټولنیزو رسنیو پراخ انتقادونه پرې وکړل، خو یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کېږي نو طبیعي ده چې دا ډول ستونزې به پیښېږي. د کارپوهان ټینګار کوي چې نویو لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په تفصیلي راپور کې نور جزئیات وړاندې کېږي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
تر پرلپسې درې ماتو وروسته یو ځل بیا له همغې لوبډلې سره افغانستان نن چهارشنبه د اکتوبر اتمه بیا په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش سره مخامخ دی، خو دا لوبي 500 ورځې دي. افغان لوبډلې تر دې مخکې د شلوريزه سیریز درې وړ لوبي چې دا هم په متحده اماراتو کې وي د اکتوبر په دوهمه پیل شوې وي بنگلاديش ته وبایللې. لدی عمل دا لوبډله په ټولنیزو رسنیو د خپل مینوالو لپاره خو انتقادونو سره هم مخ شو. دا انتقادونه هم د لوبډلې په توپوهونکو او هم په چټکو توپچونکو او ورسره په مشرتابه هم نیوکه موجوده وي، خو یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي کله چې لوبډلې ته نوي لوبغاړي راوستل کیږي تبې د چ داستونځي پیخيږي. د ټینګار کوي چې نوي لوبغاړو ته د ځان ثابتولو لپاره باید وخت ورکړل شي. لډلې کرکټ پو ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل
کومه غواړو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیرته په خاني حالت تلاړ شي نو دغه لوبغاړو ته چې کوم چینجز یا بدلون مونږ راوستل دي دوی ته وخت ورکول پکار دي، ځکه هم داسې نه دي چې سم دراسه دوی پرنس باندې یا په منډو باندې یا په وکټ اخیستلو باندې شروع وکړي. دا وخت نیسي چې هم خپل لوبغاړو سره عادت کیږي، هم د مخالفو لوبډلو سره یا کنډیشن سره وکټ سره عادت کیږي، او سینیئر چې کوم دي پکار دی چې هغه ډیر زیات ذمہواري واخلي تر څو په ځوانانو باندې هغه فشار یا چې کوم پرشر دی هغه پی کم وسي او دوی په خلاص زړه باندې یا پارام زړه باندې افغانستان لپاره لوبي وکړي.
کرکټ پو او د افغانستان د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر بختیار ساحل هم ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
مهمه دا ده چې دغه کم نوی لوبغاړي چې لوبډلې ته راځي د ته وخت ورکړل شي. کدا چیرته په یو یا دوه لوبي په لوبډلې کې ولوبول شي او بیرته لوبډلې لری کړی شي، بیرته زاړه لوبغاړي راوستل شي، نو دا زه فکر کوم چې لوبډله له سختو حالاتو نه راوځي، لوبډله نه جوړیږي. دا یو اصل ده چې سینیئر لوبغاړي چې دي چې عمرونه نور ډیر شوي دي هغه باید نوي ځوانانو ته لوبډله پرېږدي، دوی باید په لوبډله کې پرېښودل شي، دوی ته باید څو نور سیریزونه ورکړل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ په آسیا جام کې لدوه پر لپسې ماتو او له هغې مخکې پاکستان ته له سیریز بایللو وروسته د خپلو درې پخوانیو لوبغاړو ګلبدین نایب، فضل حق فاروقی او کریم جنت پر ځای نوی لوبغاړي راوستل او پر ځای وفي الله ترخیل، بشیر احمد او عبد الله احمد زی چې کورنی کرکټ کې خزلې دلی وو چانس ورکړل شو. خدا لوبغاړي هم بنگلاديش سره د شلوريزو لوبو سیریز کې خونه زلیدل. افغان لوبډلې د آسیا جام په لوبو کې چې د سپتمبر په 9 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې په خپل ګروپ کې یوازې له هانګ کانګ لوبه وګټله او له بنگلاديش او سرلنکا یې ماته وخوړه. تر دې لوبو مخکې پاکستان سره سیریز کې چې دا هم په متحده عرب اماراتو کې د اگست په 18 پیل شوې یوازې یو لوبه له پاکستان وګټله او د نورو کې ترې ماته وخوړه. تیرې دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره ښې لوبو راځي نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د دې پرلپسې ماتو د وجې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مینوالو د انتقادونو او د کرکټ پوهانو د نظرونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو لوبډل مشر راشد خان بنگلاديش ته د سیریز تر بایللو وروسته ومنله چې لوبډلې ښې لوبې نه دي کړې. اوس ولیدل شي چې د 50 اوریزو سیالیو سیریز څوک ګټي. بنگلاديش کا افغانستان ټاکل شوی چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه د اکتوبر په 11 او وروستۍ د اکتوبر په 14 ترسره شي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام علیکم هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړي سکون کو زایبرشنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف به ماغه موضوع غني چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلې شو چې د پریډونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي. یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلری ځکونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه د یو لبل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړی وو، سیږي د هغه سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزنی حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي، چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه ځکونکو، په ډیر پخا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه
اجناس او هغه هدا ما چې مړه تاسو پر تلک وو دی بل چا سره تبادله کوي لاس په لاس باندې راکړ ورک سر تر سو یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سر تر سو کیږي نو باید مړه تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکوونکو د اجناسو اضافي تولید باید مړه تاسو سر ته ورسوو کوم اجناس چې مړه تاسو لرو د هغو ترڅنګ باید مړه تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره مړه تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو دویم د دې ترڅنګ په ټاکلې کسب او څنګه باید مړه تاسو تخصص ولرو یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي خپل ځان ته یو شرکت لري یو کمپنی لري یا د ټوکرانو کمپنی ده یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده داسې هم د لندې میوي کمپنی ده که چیرې تاسو داسې یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سره ته ورسول سي د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي د دې پرمختګ څنګه دی په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توفیرات یو پیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیټ ده هغه باید وپیژنو د دې ترڅنګ سیاسي کلتوري او ګمرکي خندونه باید موږ تاسو ونه لرو یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره رسوونو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلګو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنگارنګ اجناس ما جوړ کړی دی نو باید زه هغه سیمه کلتور دو دستور ته متوجه اوسم د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کوم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په شاو پرمانه توګه سره خرڅ کړم همدارنګه د دې ترڅنګ د لیش د اورلیش د لپاره باید ش وسایل ولرم چې د هغه لار څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کوم یعنی کوم کسان چې ما تولیدات ما سره غوړي هغه ته په سم وخت سره ورسوم او هغه د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغه ته لاسرسي پیدا کړی د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري هغه باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري په دې صورت کې موږ تاسو کولای شو چې یو ښه سوداګری سره ورسو او په خپل سوداګری کې پرمختګ راوړو نو تاسو کوم همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد چې ډیر په خاصه خپل جغرافي موقعیت لمه کې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي نو ختیسته د هند او چین تمدن او لویدیسته یونان او روم تمدن دي او نوی اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی اوس هم درنو ځکونکو د لوس بلې برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاس ته راوړو چې موږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سره رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده درنو ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بوله هم چې نه د هغه اهمیت مو پیژندي د هغه تګلارې مو پیژندل چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کوم ټکو په پام کې نیول سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سره ورسو نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکونکو د ډیر په خاره هیڅ څخه د ډیر لرغونی زمانه رهیس څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګری شپ پراخه شوی د چي دي علت کې وزنی علت یې هم لامل چي هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده د نفوس ډیر والی دی د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د فرقي توکو ته ضرورت دی همدارنګ صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورس باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د لامل ګرځېدل دی چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا شي تولیدات سره ورسول سي او همدارنګ راکړه ورکړه سره ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته، د افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجي چې وریجي پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو، چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دی په مهم برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي، چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري تر نو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاده حوزه و چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم پخپله چې و د هند نیمایي و چې سوداګریز حوزه و، چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو، چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعت یې مسه پکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1981 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2315.9 ته رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه مونږ تاسو ته په شکر دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی که درمون اول علی سکون کو زبرشنا غم خاری و زربی هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوستا هله د چي تاسو ټول که درمون اول علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتنوي. نن ورځ مو لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې حرکت. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې وره چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه وګلې سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د پوسټي د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نام سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره د یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکل وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی پټاکل وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په خپل دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یو سیم څخه وګورې سیم ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسون کې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دې دلار څخه سره ترسول کېده. د دې ترڅنګ د درمن او ګلالي زکونکو زمر په ګران هیواد افغانستان کې په 1437 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پر لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډنډې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکه د حواله لاري څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او اوسېږي او معلومات متر لاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل احترا وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویل سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پوری غزیدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پوری غزیدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېدل نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 مریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمي لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړې سپلې لکه اغول جمهوریت څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودو اچ ایم مریض کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر له سعودو څلور اچ ایم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودو پنځه اچ ایم مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر منځ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتاس کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندای یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او پولیس ډول سرکچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولای شي هغه چې روزنیز به یې هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکی بونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاس تر راوړو. همدارنګ درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کې چې پاکس د دسکا چې د درن ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په سوسا نیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکول پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګ د انتقال ور د سکاوله جمله څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقا نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره واسي چې مرابطه کولای شو معلومات دې څخه لاس ترو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. دلته په ماشه وخت ولري
نیل رنگ وشتنی پرتی نوای جانان وری پر زود ما جنا جوای دسته نا پشان پرنو انو بای
ځواني پر شاته پوي دا
پوائے گا